سلامونه ستړي مشه د دې سات خبرونو ته موزه سفي ولاستان ښه راغلاستو يم د آسیا د اولمپیک سیالي د چین د هانګجو ښار په قربتو باندې نن پیل شوې افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې خو ولس افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یوځای شوي دي د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټول ټال 2000 لوبغاړي په څلوېښتو بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر اتمې پورې به له یو بل سره سیالي کوي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلی په دوه غوادو کې لشپګو میلیونو زیات کسان له قاتې سره یو ګام واټن لري د په داسال کې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې او چې په افغانستان کې یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمی کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالر ته اړتیا لري د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې ورستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي نن وسو پنځه درشمه ورځ د چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخښه کړې چې ډیره مرګ ژوبلې اړولې د عمله د جمعې په ورځ وشوه نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً په کې په لزګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لکتر لګه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون لکتر لګه حتا نه وجه لیدیم د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانی دلی چې د خغلی بادانو فیاده اوکراین د پاوز د اداو سپیناوي وکړي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو ریپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې په کې لکتر لګه شپږ میلیونه کسان له قحطې سره مخ دي د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی او کدا لا بند شي لا ودرېږي ډیرو خلکو ژوند بلستون ز سره مخ شي
کار نشته بیروزګاری ده د ډوډۍ درک نشته د ژوند چارې بيخي نه منظم دي بيخي وران دي
په دې اړه بم تاسو ته یو ریپورت ولرو چې اوکرایني ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون دی او شمیر روسی افسرانی په یو بریټ کې وژل دي دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ خوندې پرانیزي
شیخ ایب الله خو زده سم دا غوښتنه د ورور چې د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا څو تر توبه تړلې دي دا دوی وتر دغه تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلوم وخت مو مربوط به دا شو تعلیم یو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپګ ملون زیات کسان له قحطې سره یو ګام واټن لري دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام 13 ورځ خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمی کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالر ته اړتیا لري
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپږ میلیونه ډیر وګړي د لوګي لوړې کچې سره مخ دي د دغه ادارې په یو راپور کې جنن خبر شو راغلی افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغه لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډېرې برخې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. پر راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سوډان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سوډان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان 13 ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ډبلیو ایف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ډبلیو ایف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړیږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلي ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې په یغو د کار بندیز دی، د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده، ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي ورانې دي او دا روزنی ژوند دی ولاکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوکې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بل شوي چې میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته ډبلیو ایف پی ریپورت کې ویلي چې په دغه هیوادو کې 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکو اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلود، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلود ټول نړۍ سره. خصوصي سکتور په افغانستان کې د دولت تر څنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولې چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. افغانستان کې تیرو کلونو کې پانګونه کړې ولا دوی غوښتل چې خپل پانګونه ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګونه کمه شوه او ډیره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګونه ولا چې په افغانستان کې مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګونه کړې وه هغه متاسفانه فلج شوه، له منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله له بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې هغه کاري فرصتونه وو هغه کمرنګه شو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغانان له دې ستونزې سره مخ شو.
فضلی صاحب د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو ځکه چې دوام وکړي اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې وو، زه باورمن یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالات خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي، او دا به افغانانو باندې خپل بېوزلو افغانانو باندې هغه کلیوالو افغانانو باندې هغه چې عاید سرچینه لري په دې باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپل فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شو دغه حالت دی ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هیڅ کړل نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نه شي کېدی، ځکه که اوس چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي، نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي، دا یو موقتي حالت ته کوی سي. د افغانانو هغه یو شپې یو دو شپې یو هفتې د یو میاشتې هغه د ګیرې ستونزې به یې حل کړي، خو دا دایمي ستونزې نه شي حلوي. پکار دا ده چې نړیوال سره تعامل وشي، نړیوال سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې بیرته لسره ورغول شي. همداشان باید کوشش وشي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وشي، فرصتونه رامنځته شي، په صنعت باندې پانګه اچونه وشي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي. یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له غوړو چې طالبان د نجونو پر مخ خونځي تړلې دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوې دي. د طالبانو حکومت باندې وسودر شو ځکه چې لښپګم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې لزده کړو محرومي کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا لښپګم ټولګي پورته د نجونو شونځو تړل کې دوه کلونه پرسول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلې چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. استازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولاد هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکو دی او وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغې او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبانو د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دار کم خونم نه دی چې دی بس د شوز مکتب باندې د شوزو معنا دغه باندې مشتې خوم دی چې مو وای مشتې بم وای د وطن خلګوم دغه رقم وای چې معنا د شوز چوس یا خدای نه کړدا مور یا خور د خاتمه په کور کلی په هر کور کیسه د چ مریض ست څنګه کولای شي چې نر ډاکټر بوزي دا معنا مشتې په پښتنو کې څوک نس کولای کومریک پای د خپل دغه سه نسی وروستلی که اوس موږ ته ته ښځې ډاکټران یې ښځې انجینران هر څه چې پیدا شي دغونه پرمختګ موږ ته نور هم کولای شو. غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې باید د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي، نجونې هغه خپل دغه ته ورسیږي، هم به د دوی لاس په خلاص یم، به د ولس لاس په خلاص یم، به د وطن لاس په خلاص شي، ډاکټران یې پیدا شي.
په تېرو دوو کلونو کې په کور دننه دیني عالمانو، سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم
تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاص سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب سته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه سره لوړه خبره ده. دوی په وس ارته پوره دی. وایي چې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو ایست په دې کې خو ایست کاپیرون نشته. خو زنانه دغه معلمان نشته. درس ورته ووایي چې انجینران پیدا سي، ورور خلکو په دولت کې خارج ته ورسه، ښځې پیلوټانې دي بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غله کمانې چا جوړوي چې داسو تعلیم ونه کړي، خو نو نه کېږي. وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه زده کړي؟ نو خو داسو تعلیم خدای رسول دا ویلي خو روا دي، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني. دا لور پر ما باندې عقل دي، زه به دغه تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به داسې مکتب ته بیا چوم چې ورور یې شی زده کړي، انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکټر ځینې جوړه سي، ورور یو معلم ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله خو داسې همدا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي. وندا څو تر څو به تړلې دي. دا دوی به دغه تر نامعلومه وخته پر نامعلومه وخت نو تمام نه لري کشل کړه. نامعلومه وخت موږ به بیا داسې تعلیم یو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر شجینه زده کوونکو د کورنۍ غړي وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې، دوی په رواني ناروغي اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وی ویل چې دوی د خپل لونو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپل لونو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغه زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یو میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
د انجنیر په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دوه سمه پورې مدیره، سرمالیما، معلمان، خالات، ټول شي سی وی.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په کراچۍ کې مشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپا نشي وتلی. دا په داسال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19 د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه په مکرې له کراچۍ د ازادي اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وای پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونه تر معلوم دي په کباړې کې نه پرې دي، په کراچۍ کې نه پرې دي، په روټه نه پرې دي. نو اخر مرته په یو لار را کوي. نو یو لار خو را سره وکه که حکومت که ظالم هم ظالمی را سره وکه، که مسلمان هم مسلمانی را سره وکه. که خځې نن ولای په دوه پلانکو چې د ښځو سره ولاړه د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې. نن د مونږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وهي، چغارې وهي. او زما ته راځغلي چې ته مشر یې، زه نو ستا سره څه وکړم؟ ته زما شنه ما وغواړه، په کوم قانون ته ملامت یم چې زه تا ته جواب درکم؟
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری لقبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلې.
موږ خپل کاروباري او کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو سو وتلې. پولیس متنګي بیا وای پار سو په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي، اسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه سپا کوي زمونږ ماورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونه د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړه په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شبر اورو.
د اوکرين پوځوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بيړيو پر مرکز ته توغندوي په بلیټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډیره مرجوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکرين پوځوي چې د بريټو زیات به ژرته ژره څرګنشي چې غالبا پکې پولیسکونو کسان وشل شوي او ټپيان شوي دي. د اوکرين د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لشت تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بيړيو په مرکز لګیدلې چې د جنرالانو په ګډون لشت تر لږه نه تنه وشلې دي. د آزاد اروپا زړه نه د توانې دي چې د شاغلي بادانوف یا د اوکرين د پوز د ادعاو سپیناوي وکړي. د روسي دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا بریټ په 500 کروز توغندو یو وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې روسي عسكر ورکته ماسکو د دې بریټ پاړه د تلفاتو نوی اطلاعات نه خبره کړي او د اوکرين د پوز د ادعاو پاړه هم څنې دی ویلي. بلورتنن د ازادي راډو اوکرين څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستو پل شار کې د وی درنی چاودنی خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو د خبر تایید کړ چې په سواستو پل کې د بریټ شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسي لورک مارل شوی والی میخائیل رازوشایف په خپل لمړنیو معلوماتو کې د دې بریټ په تړاو وویل چې د روسي هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپل په سمندر غاړې کې پریوتی. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په سیاسي سیالیو کې د مالی ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یاد لوبډلې چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي پروسته شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزې له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستان هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزې له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډله خو دا سوله چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې او چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به غور کوي، نو کله چې واخ را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې غوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا غو مصارف ورنه کړل او لبل لار نه هم واخ کام نه کړلو. د موږ ریاست لمزه چې بيخي کام ورځي پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړی لامدا غواجن د فوټبال لوبډلونه توانند چې په سیالي کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت لامل د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه و. د غراز اتل مشواړي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولې د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رښتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټه د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی. او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مر سنیو ته څنګه دی ویلي.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونې چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبان حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته له تګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړي، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دغو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترس کلنه محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړی له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنې په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لګولی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، مال مینځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود کې
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي، څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه د سویدن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډنی بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې د وښون کوچ په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلای شي، خو له درېو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هېڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضیم.
موږ ډیر ناخوښ یو او غواړو چې د ښوونځیو دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانیستل شي، څو د اشارې ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني کې دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو. موږ غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه د دې نیوکو او اندېښنو په اړه وپوښتو چې د غونجونو لپاره به د ښوونځیو دروازې کله پرانیستل شي چې د ټولنې او خلکو سره د اړیکو یوه مهمه وسیله د اشارو ژبه ده. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د پیر هرات خیریه بنسټ مشره او د بشري حقوقو فعال فرشته نوري وایي
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تاسف به این حالت
زموږ د ټولنې نیمایي برخه له منځه وړي له بده مرغه نړۍ دې حالت ته چپه خوله ده او هیڅ غږ نه پورته کوي. زه شخصا د معلولیت لرونکو او په ځانګړې توګه د کنجونو او ښځو د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن یم چې نه خبرې کولی شي او نه څه اورېدلی شي. هغوی په کور کې له خپلو کورنیو سره په دې حالت او شرایطو کې هیڅ سرګرمی نه لري. د دوی یوازینی هیله د خپل راتلونکي لپاره او یوازینی پلان د همغه ښوونې او روزنې له لارې و چې په ښوونځیو کې د ځان لپاره جوړ کړی و.
در مکتبای اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودن.
د نشنوایانو نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان د ناورېدلو ستونزه لري چې له 80% څخه زیات یې په مخ پر ودې هیوادونو کې ژوند کوي. د خلک ټول ته له 300 څخه ډېرې بیلابیلې د اشارې ژبې کاروي. اوس د معلولیت لرونکو خلکو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو اندېښنه دا ده چې د ښوونځیو په تړل کېدو به دوی ونشي کولی چې خپلې د اشارې ژبې زده کړې او مهارتونو ته وده ورکړي.
ورځو لنډو خبرونو ته د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په کوربتوب باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هېڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه رپورټ کې چې یوه برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادونو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخښه کړې چې ډیره مرګوبلې اړولې. دا عمله د جمعې په ورځ وشوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسې له کورنۍ له غړو سره سیاوجې ناست یا تاته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه تو غوښ کې شاید هغه د تا نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید بل څوک یې.
دیوی داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دینې په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه ښودلې که چیرې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرامه فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په د لوب سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلان که مثلا برش میگه
خو مری زیاد شوی طول ورته وای چې د زوري خزه به سوانه ده د هم دل لپاره چې زړه ورنه وړایم په ما باندې پرته لدی چې کوم نوم مناسب کار مې وګوري شک کوي راته وای چې د ځوان مې ډغړې په همدې خبره مو جنگ شو زه و وهلم د پلار کور ته ولې ګلم د پلار کور ته هم را پسې راغی ویلې چې تا ولې ویلې چې زه وهلې یم او پریښې یم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلې تیزاب یې مختاره وشیندل
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي د کابل اوسیدونکي اغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي
دا چې له کورنۍ له غړو سره سیوجې ناست یو تاته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې پټ کې دوه وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو بیا دا فکر کوي شاید بل څوک یې ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي یعنی زه په دې نا امیده کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري دا ماته نا امیدي راکوي یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي تاروخ بیا بیرته تانه مورکوي یعنی مخکله دې چې د شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپېریال تنګ کړی ژوند یې ورته سخت کړی بې شمېره بندیزونه یې لګولي په کور دننه بیا د ځینو نارینه وو له لاسه ښځې آرام نه دي
چې نه د باندې تګ اجازه لري نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي نه د باندې راحت دي نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینه وو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب شوي دي چې په خویندې یا په میرمنو باندې داسې شکونه غله ځان د ناامیده کوي
میرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې میرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړي ده دې د خپل کور کې دې ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ځوان ورته تریخ نه سي ښځه ډېر خفه کېږي مثلا بې ځایه بې معنا شخص یا د ورور له خوا یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په میرمن څه شک راسي هغه باندې ډېر روحي فشار راځي
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه ان په خپل مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي
نارینه پر خپل میرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داس نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې له کور واړي بیرون وځي که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي د هغې په دوستانو باندې شک کوي یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي د دوی په ژوند کې هغه چې به توس یا هغه مخ ته لاړ نه شي ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي نو اړیکه به څنګه چې په کار یې هغه مخ ته نه ځي بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل ډول پرواني ناروغي ده ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي یو څه شواهد ورسره نه وي هغه پارش باندې شک کوي نو دا خپل یو ډول ناروغي ده یا ډول منفي ناروغي ده یعنی د انسان د ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي دا شک ور باندې ونه کړي هغه مثال تلیفون په درلودو یا که د کور نه په باندې پوتو یا که د خپل خویندو میرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینو بهرنۍ اړیکې اوسي دوستانو اوسي خپل خپلوانو اوسي نو دا شک ور باندې نه کوي که چېرته څوک تعلیم ولري خو دا مثلا نه خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېرې شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځایونو رامنځته کړي خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینو باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند یې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي دی زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه وو شک کوي
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او مېرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت کې مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولی چې مثال ته باید د بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نو نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې دا یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د دې ومنل شي، کلوړه د دې وستایل شي، هغه کم من فکر لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څهونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره میرمنې د مسایلو په تور زورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادت له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قائم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر حد لا اضافه شوې مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لحاظه دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې وانشناسي هم دا تایید کړې ده چې دغه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته اماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې مانه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو اما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي او د نارینه وو دپاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه مېرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي، په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه، هغه د دې سبب کېږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ترسره شي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان، نه ژوندی ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کېږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي، همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبره یو ګناه نه کړي او په غیبانه شک لګيږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي؟
دقیقه هم د کورنۍ وضعیت خرابوي، په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کېږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کېږي، او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کېږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولاو بلاکې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدلې ده اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کېږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوبه دی، ښه خبره هم پرې باندې ښه لګېږي، بده خبره هم پرې باندې بده لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشاینده نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي، او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث د یو با تجربه ښځې، من حیث د یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه و دپاره، د نارینه و دپاره آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه همدا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کېږي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کښېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه شایي.
بله چې مونږ ته نشای هغه مونږ ته مر مساعده کوي فلهذا که مونږ ته باندې ها قیدات وارد سي بل اخره مونږ هم زمونږ د هب یو داسې څه تر سره کیږي چې نه بیا یې تا د پاره افسوس ګټه لري نه بیا یې مونږ د پاره افسوس کوم ګټه لري.
بل نیازی صاحب اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کیږي هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کي او خپل هم ارام ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو اول خو خدای دې داسې نارینه وو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو یو ځای تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا که ځان په د زمزم په اوبو هم پرېوې د رحمت په اوبو هم پرېوې بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړي فیصله وکړي ورته وښیي په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورېندارې سره یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلي کړه چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه د خصه د اتاق نه ووزه بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړله راسي او ستانه بښنه وغواړي او بالاخره تاسې په خوشحاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب تاسې ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منه کړې ده. الله تعالی فرمای اجتن یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکړئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر وړاندې کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجا پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره. د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې که په ټولنه کې که په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګماني کول دا دی هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بیجای شکونو نه او بیجای شبهاتو نه ایجادیږي ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجه نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړي ول دی نه اجتنبو کثیرا من الظن. تاسو اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي. بې جایه اله ټلیفون ولټوه اله دا کتابچه ولټوله دا خط ولټوه اله دا ولټوه اله بکس ولټوه اله دا شایو کو دا کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي راهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکله مخکې موږ منی کړیو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته رانه شي، نو مخکله مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده. او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې ګمان کوي همیش، نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا کی تباکڑا گل رنگا زندگی میں سامنا کی تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کریے زما دزر مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا
پیلنے شم دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ نا سنگا زندگی دا ہے نا سنگا زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دسو مرس تم کرے زما دس مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکا بس کا زہر زمانہ